پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د حکومت سرچینې وایي د جمعې په ورځ یو لوړ پوړی پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوه ته ځي. دوی هغې جګړې ته حل لار لټوي چې هر ورځ افغانان ځپي. دا کندوزی میرمنې یوه بیلګه ده. په پکتیا کې اته ټنه بیلابیل نشئی توکي وسوځول شول.
پدې کې بنګانا چې الکول روین مختلف شیشه پدې کې موجود و.
او د پاکستان په شمال کې وی چاودنې یو شمیر چینایي کارګر وژلې دي. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد صفای مختوړي مخکلي دی چې د او نورو راپورونو توار ورکړو. خبرونه په خبرونه په خبرونو سره پیلو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د کندهار پر سپین بولډک بندر د طالبانو برید په شاوتم بو. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک محاکمه کیږي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د کندهار پر سپین بولډک بندر د طالبانو برید په شاوتم باو. د دې وزارت وایي طارق آریان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت پر دې بندر د طالبانو د برید په شاوتم باولو خبره وروسته له هغې کوي چې طالبانو نن سهار وختي ادعا وکړه چې سپین بولډک بندر یې تر کنټرول لاندې راوستی دی. د سپین بولډک او چمن ترمنځ لارې و د سوداګرۍ مهمه لاره ده چې د چارواکو په وینا د ورځې په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 900 لارې پرې تېرېږي. په دې وروستیو کې طالبانو په هرات کې اسلام کلا او تورغوندي، په کندوز کې شیرخان او په فراه کې ابو ناصر بندرونه تر کنټرول لاندې راوستي دي. د کاپیسا پولیس وایي نامعلومه کسانو د دې ولایت یو دینی عالم په ډزو وژلی دی. د امنی قمندانې ویان عبدالشاهق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د امام اعظم د دارالعلوم او مدرسې استاد او د کاپیسا د کوهستان د دوهمې حصې د ولسوالۍ د ظفرخیلو کلي امام قاري جان آغا نن سهار وختي جومات ته روان و چې پر لار وسلوالو کسانو برید پرې وکړ او ویې واژه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کندوز ښار په څنډو کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. یوه له دغو بې ځایه شوو د کندوز ښار د ناصرو د سیمې بې ځایه شوې نسیمه ده چې وایي مېړه یې په جګړو کې وژل شوی او شپږ یتیمان ورلغاړې دي. کندوز ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ډېرو دغو بې ځایه شوو د کندوز ښار په نسبتا امن سیمو کې په کنډوالو کې اړولي او د یوې مړې ډوډۍ په برابرولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکو په وینا په کندوز کې د روانو جګړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت یو زیات شمېر ولسوالۍ نیولې له یوې مودې راهیسې زیات فشار پر کندوز ښار راوستی دی. پر هغه ښار چې دې ډلې له دې مخکې دوه ځلې د لنډې مودې لپاره نیولی و. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلي وزارت پرون د جولای په 14 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د اړوندې یوې شبکې غړي وو چې د چارواکو د ادعاو له مخې د ایران د حکومت په مرسته یې د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړی. د عدلي وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی خو دومره ویل شوی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایرانی ول اصل امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورن غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوزي. په کیوبا کې چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د یو کس مړینه تایید کړې ده. د کیوبا د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې د دوشنبې په ورځ پلازمېنې هوانا ته په یوه نږدې ناحیه کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په اخو ډب کې یو تن وژل شوی دی. په بیان کې د وژل شوي 26 کلن سړي نوم دیوبس لاورینسو تجیدا ښودل شوی. په بیان کې همداراز د نامعلوم شمېر معترضانو د نیولو یادونه هم شوې ده. ولسمشر میګویل دیاس کانیل ویلی چې په روانو مظاهرو کې د امریکا لاس دی. هغه ویلی چې امریکا د اقتصاد په وسیله د زندۍ کولو د پالیسۍ له لارې په کیوبا کې ټولنیزه بې امنیتي پاروي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هیوادونو چارواکو له خلکو په ټینګار سره غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي او وایي چې د کورونا د دلتا بڼې ډیری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو 3 اونیو کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر 2 چنده زیات شوی دی، که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو وه د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی 2.5 لکو ته رسېدلی و. د کورونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هیوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی.
اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پاتې ده ازادي راډیو ډاټ کام که تر پایه مو ملتیا وکړئ. د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم درته لرو. اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ یا سبا نه بله ورځ به یو لوړ پوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. ویل شوي چې د دې پلاوی مشري به د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار ټینګار کړی چې د سولې خبرو لپاره یې مرکچیان چمتو دي. د ازادي راډیو خبریال له حکومتي سرچینو سره خبرې کړي. اوس استډیو سره وصل ده. مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړئ چې دغه پلاوی څه وخت ځي، په ترکیب کې څوک دي او افغان چارواکو په دې اړه څه ویلي.
د سولې د خبرو اترو په اړه تازه هڅې دا ځل د افغانستان یو شمېر مطرحو سیاستوالو د سولې د خبرو اترو د چټکتیا په اړه هڅې پیل کړې دي. په افغان حکومت کې ځینې باخبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی د راتلونکي جمعې په ورځ له کابل دوحې ته د دغه افغان سیاستوالو یو پلاوی سفر وکړي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نومونو ښودلو په شرط زیاته کړه چې د دې سفر هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیلېدو لپاره لابیګري ده. د سرچینې په خبره په دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه ګیلانی، سید سادات منصور نادری، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار او سلام رحیمی شامل دي. د ولسمشر سلاکار او سیاستوال محمد محقق په دغه پلاوي کې د غړیتوب او دا چې یاد پلاوی به د جمعې په ورځ دوحې ته سفر وکړي تایید کړه، خو نور جزئیات یې له موږ سره شریک نه کړل. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د دغه ډلې ویان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 2 اونیو راهیسې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مراکچي پلاوو د تماس ډلو ترمنځ ناستې هم په منظم ډول پیل شوي او د سولې په اصلي موضوعاتو بحثونه پیل شوي دي. تیره ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ورمه ورځ د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله رسنیو ته وویل چې ډیر زر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په ګړندی ډول بیرته پیل سي.
ډیره مننه. زموږ خبریاله وه چې ویلې په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ به یو لوړ پوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اوسنی شرایط باید افغانان مایوس نه کړي، د پټکو نوی او خبرونه پر لار دي. دغه د سولې هڅې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او جګړې تر بل هر چا زیات عام افغانان ځپلی دي. په کندوز ولایت کې له یوې میاشتې راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي چې له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دې روانې جګړې د زیات شمېر کورنیو نفقه ګټونکي هم وژلي دي او اوس مهال کورنۍ له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخامخې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سلویخ کلنا نسیمه دی کندوز کار اروان دی ناصروی دی سیمی وسیدون که ده حقوائی چه پدی روانو جگروی که خوان للاس ور کردی او وست لخپل شپک کشتنیانو سره لنامالوم برخلیک سره مخامخ ده.
نمثال نرم ستات سپیاو رقم سفر بل رقم پسونو جاتی رنا ورس پر منگا تورش پالی دغل تبراتا استو مستای لفالا دی پر منگا رحمو اللہ دی رحمو وانو بچان دی وارس غیران دی
سخت سی پر منگا وان دی راغ اللہ نم رنا ورنا ورس پر منگا تورش پسولا
دغا میرمن دی جگڑو شدت لکبلا لخپلی اصلی مینی سخا دی کندس خار تارا کڑا شوی دا او دا محال دی دوری سر خار گوٹی کی پیوی چار دیوالی کی وسیگی چنه کوټی لري او نه هم وبه
دا غلط راغله دا غلط امر کې دا غلط ناس بس په نه مړی وڅ ډوډۍ کوم مړی کوم بختور ته پوره سي کوم بل بخته به پاتې د سخت له مجبورین راغله نو نه نه په کور کې ست نه نه په پیاو شو بس څه په بل غرسول سي چا ګډان سول څو ګر رقم څو په شپه خانو سول شاید نو ورکې دغه پوسټه کې مشته پکې نو شاید ورکړه.
نسیم زیاتوی له هغه ورځی رئیس چې د خپل کورونی نفقه ګټونکو له لاس اور کړی نو اوس د بیګا او سبا ډوډۍ پیدا کول ته حیران ده ځکه په درې وختو کې یو وخت هم خپل کوشنیان نشي ماړه کولای.
کورانه درابن دلته جنگو منګ پرینو خو دې جنگو درا سم دلته رانه ورس منګ تور شپه سونه سره بر تم دغه ځکه هغه درول نه است است خو دغه غون ما شمارو کېږي دغه تر شپه ورځې تیرې نه است چاره ګان غلطه نه است است خو دا یل
دا یوازې نسیمه نه ده چې روانه جګړې خوند وژلې دی بلکې دې ته ورته لسګونه نور میرمنې همشته چې لورته برخلیک سره مخامخ شوې دي. شپږیس کلنه صفیه د کندوز ښار د چرمګرۍ د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او خاوند یې ټپي شو او د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. د درې ماشومانو مور صفیه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند مړ شوی له سختو شرایطو سره مخامخ شوې ده او تر اوسه پورې حکومت هم ورسره مرسته نه ده کړې.
دلته موږ په آزاد فضا کې د ونو لاندې ژوند کوو. تر اوسه پورې دولت له موږ سره مرسته نه ده کړې. دلته موږ لمر وهلي یو او ناروغان شوي یو، نه ډوډۍ لرو او نه سرپناه. موږ له دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو له دې ستونزو خلاص شو.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر 4000 کورنۍ مرستې ویشل شوي دي او په پاتې مستحقو کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي. په کندوز کې د روانو جګړو د قربانیانو کورنۍ د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړې کولو څخه ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې د سر او مال زیان ونه رسیږي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوریدونکو په خبرونه کې دا درته لرو چې د پاکستان په شمال کې 14 شوې چینایي کارګری په نخښه کړي. دا راپور درته ورسته وړاندې کیږي خو اوس راځو دې ته چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ روبې په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان چین ته په صادراتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي فواد احمدي ازادي راډیو ته وویل له افغانستان چین ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزي، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور تولیدي توکي صادرېږي. ښاغلی احمدي زیاتوي چې د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه او پالیسي دا ده چې بهر ته خپل صادرات زیات کړي. دا یوازې چین نه دی چې روان کال ورته له افغانستانه صادرات زیات شوي، بلکې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا د تیر کال په پرتله له افغانستان اردن ته هم په صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د کرنې مالداری او بولګول وزارت وای روان کال د بادرنګ په صادراتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی او خو بازار هم لري. دغه وزارت وای اکبر استمین نن ازادي رادیو ته وای روان کال تر دې د مچله هم د حاصل وخت دی. د ټول هیواد په کچه 1,00,000 میټریک ټنه بادرنګ تولید شوی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان د څه باندې 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت نږدې 1,500,000 میټریک ټنه بادرنګ پاکستان، تاجکستان او عربي متحده اماراتو ته صادر شوی وو او سږ کال د صادراتو کچه لا نه ده معلومه. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 93 افغانۍ، یو پون 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4,490 افغانۍ.
زموږ آزادي راډیو نه اوري لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د پاکستان په شمال کې نن یو 14 شوې ده. لومړنی راپور نه دا وایي چې هدف یې هغه بس و چې چینایي کارګر یې لیږدول. د مشال راډیو د خبرونو مسؤل داود خټک دا مهال را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع تعقیب کړي. خټک، څه دي د پیښې جزئیات؟ څومره کسان وژل شوي دي او د پیښې نور اړخونه څه دي؟
مننه لودین صاحب، استاد اوریدونکو ته زما سلام. نن دا د پاکستان په کوهستان ولسوالی ده او دته په پاکستان کې خلک اپر کوهستان یعنی بره کوهستان وته خلک وي او دا یو لری پرته سیمه ده چې په دې کې د سړکونو حالت هم ډیر خنده. په دې کې یو 14 شوې د چینایانو په یو بس باندې او په دې کې ورسره د پاکستان سکیورټي عمله هم موجوده و. د راغلو او د مونږ ته لاس تر رسیدلی څومره معلومات دي، د اغه تر مخه تر اوسه پوری په دې کې د اتونا تر یو لسو پوری کسان وژل شوې دي. بیا راپورونه مختلف دي، ځینې راپورونه داسې دي چې په دې کې نه چینایان دي په دې وژل شوی کې. بیا اوس چې مونږ کوم تازه د چارواکو سره دغلته خبرې وکړي، پولیسو چارواکو سره، نو په هغه کې یو کس مونږ ته وویل چې نه، سلور چینایان په دې کې وژل شوی دي. بیا یو راپور دا هم مونږ ته وویل شو، یو ځایي خبریال راته وویل، هلته د ډان رسمانی خبریالو، هغه راته وویل چې دغه ځای کې 8 کسان نور پکې زخمیان شوي چې دغه حالت هم ډیر زیات ښه نه دی. او دوه پکې د پاکستان د اف سی ځواک سرتیری وژل شوی دي او دوه پکې ځایي خلک هم وژل شوی. نو چونکه دا سیمه ډیره لری پرته ده، نو تر اوسه پورې څه کرشمیري خو ناراضي، خو به هر حال دغه 14 چې ودا ډیره سخت 14 ده.
بلې، او خټک سه دغه چینایانو حال ته څه کول دا څه ډول سیمه ده؟ که دا سیمه تاسو که څه هم نومي وخت چې بارا کوهستان ورته وي، اپر کوهستان لچین سره په سرحد کې پراته ده، څه دي حالت؟ قانون دي نور څه پروژې پلې کیږي؟
بالکل، دا هغه علاقه ده چې لکه دا ستاسو ډیر اوریدونکو به دا علاقې پیژني چې ایبټ آباد شو او مانسیرا شو او د دې نه مخکې بیا په بټکرام باندې ورتیر شو او بیا د اپر کوهستان والا علاقه راځي. نو دا خو د چین سره داسې په نږدې بارډر باندې ده، خو چین بارډر ته چې کوم لار تللی ده نو هغه هم په دې باندې ده. دا غریزه علاقه ده، ډیره زیاته غریزه علاقه ده او عام طور باندې یعنی د عامو خلکو د پاره دا علاقه دغلته خلک داسې ډیر زیات نزي، سړکونو حالت هم ډیر زیات خراب دي او د دې برسین یو زای چې چرته په دغه ځای کې دا 14 چرته شوې ده، د اپر کوهستان برسین علاقه ده. دغلته د داسو په نوم باندې د اوبو یو پروژه وا په اغه باندې دی چینایانو کار کوي، یعنی یو ډیمو د اوبو او په اغه باندې چینایانو کار کوي. لکه څنګه تاسو معلومه ده، پاکستان په شمالي علاقو کې چې کم د سی پی ایک پروجیکټ دی یا سړکونه جوړیږي، نو په دې کې ډیرو ځایونو کې چینایان انجنیران دي او د ورکران دي، هغه په دا قسمه پروجیکټ باندې کار کوي.
بله، او مسولیت تر اوسه کوم وسلواله ډل نه دی اخیستی. فکر کوي د چا کار به وی دا حمله او د دغه حمله د دغه شمیر چینایانو د وجل کېدو اغیز به د افغان د پاکستان او چین پاړي کو باندې سي؟
مسولیت تر اوسه پورې چانه دی منلې، خو زما خیال دی چې په دغه علاقه کې که څه هم تحریک طالبان پاکستان هم شتون لري، په یو ټیم کې په دغه علاقه کې چې کم سیکټریان چې به مونږ وایو هغه ډلې هم دلته موجود وي، د اسلامیک د دولت اسلامیا دغلته د موجودګي مونږ ته اثر نه دی ښکاری لري د پخوانه. خو زما په فکر کم چې زه ګورم نو زما خیال دا چې د دې به ډیر زر څوک مسولیت اون منی سیوا د دین چې دولت اسلامي د دې مسولیت منی کې دې شي خو طالب مشکل ما تخکاری چې هغه د دې مسولیت منی اثرات اداره زی چې په د پاکستان او چین ډیر نږدې اړیکې دي او د چین حکومت او چارواکي چې دی هغه د خبرو ته ډیر زیات متوجه کیږي او ډیر دا یې ډیر جدي اخلي چې په غی باندې داسې وړې وړې نو دا خو ډیر زیات لوی پیخه ده د دې بخامخه ډیر بد اثرات وي.
ډیره مننه د مشال رادیو د خبرونو مسول داوود خټک چې ویلې د پاکستان په شمال کې 14 لکتر لګه یو لس کسان وجلې چې په دوه کې ویل کیږي ګنش مېره چینایي کارګران دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته کورنیو مسئلو ته راستنیږو. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد منفی اغیز کړی ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي څومره چې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې همره ورسره د دوی کاروبارونه هم زیانمن شوي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې اورو.
د غزنی خار په بازارځای کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ګوڼه ده. خو د غازی خان په خپل دکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشټوالي لامل خوب وړی وو. ډېر وخت له دې عمل ویده شوی وی.
غزنی اجاغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابي دي. ورور کارونه نسته. دکانداري وي دکانداري وي دي ناشته کار نسته. دا دي مغال ده. دا مو ژوند ده. ژوندګي
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بد اغیزه کړې ده. د غزنی دکانداران وایي څومره چې په دا ورستیو کې جګړې زیاتې شوي همغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دکانونو کرایه د وګړي په نوم پیسې د برېښنا بیل او د دولت مالیه هغه څه دي چې د کاروبار د نشټوالي لامل اوس پرې کول لوسه وتلې دي.
زمانم سدا خیال جان همدر ده. خلق له اقتصادي فکر سره مخامخ دي. خلق دي بیگا لپاره داس شای نس پیدا کولس دي. آیا لپاره ډوډۍ یوسي په شار کې ګڼه ګونه به کم سوي دي. خلکو په ذهني روحي باندې ډېر تاثیرات راوسي دي. خلق به خله ډېر مشکلات سره مخ
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندې دوه غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وجل کېدو ترڅنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي. خو سیمه ایز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
آن چې کوم اوس وضعیت تحلیل داریم انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم ان شاء الله په تیزی سره مخ پر شکېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته شتي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دي. د غزنی خار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو خارګوټه، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبان سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د خار مربوط دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو زموږه د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې او انځورونه کتلی شي. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم درته دا راپور لرو چې په پکتیا کې 8503 کیلو نشه یي توکي چې د افغان ځواکونو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی وو د رسنیو او ټاکلي پلاوي پښتون کې وسوځول شول. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د یادو نشه یي توکو په تور 110 کسان هم نیول شوی چې د څېړنو په مخه عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوی. دا چې دا نشه یي توکي د پکتیا له کومه ځایونه ترلاسه شوی وو او مسؤلینو یې د سوځولو پر مهال څه ویلي پاره پام کړی دی راپور.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې 8503 کیلو نشه یي توکي چې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي ول وسوځول شول. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې نشه یي توکو په تړاو تر شلو زیات موټر او 110 کسان هم نیول شوي چې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د پکتیا والی ډګر جنرال ګلنبی احمدزی آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ټول نشه یي توکي د امنیتي ادارو د ګډې همغږۍ په پایله کې نیول شوي دي.
نن موږ 8503 کیلو مخدره مواد د هیئات په مازاد کې دغه اوس موږ ورته ور وځو. نو په دې حالت کې د خپل امنیتي منصبینو نه د موږ د امنیت قمندانې د محترم ریاست امنیت ملي نه د ټول منصبینو چې ګاډې حالې ځلې لري او د امنیت په تامین کې د مخدره مواد په نیولو کې حالې ځلې ګاډې لري مشترک امانګي لري د ټول مننه کوم.
د پکتیا امنیه قماندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي په نیول شوو توکو کې بنګدانی، هیروین، شیشه او نور نشه یي توکي په کېول
هدي کې بنګانه، الکول، روین، مختلف شیشه هدي کې موجود و. د دې په تړاو باندې تقریبا 110 نفر مجرمین د قانون منګولو ته سپارل دي. د دې څخه تر چل را دي څخه اضافه تر وسایت د دې په تړاو نیول شوی دی چې هغه عملاً د مجرمینو سره د قانون ته سپارل شوی دی.
په پکتیا کې که څه هم د نشه یي توکو کرکیله کمه شوې خو تر اوسه هم د پکتیا په ځاځیاریوب او د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د چرسو کرل موجود دي. د پکتیا امنیتي او کشفي ادارې ډیری هغه نشه یي توکي نیسي چې د پکتیا له لارې نور ولایتونو ته لیږدول کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوریدونکو نن درته د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پورې خبريږي د همدې کرونا په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. اختر هم را روان دی. په همدې حال کې د افغانستان مسؤلین او چارواکي له خلکو غواړي چې په دې اختر کې هم د کرونا د خلاخ پرې دولويري په اسانه تګ راتګ ونکړي. په دې لچې د خبرونه را سره ووري او د خبرونه پر مهال هم له موږ سره اړیکه ونیسي. کچیرته تاسو د ازادي رادیو په خبرونو نظر لرئ او یا هم په سیمو کې مو کوم ستونزوي تاسو کولای شئ زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0043 840 او بل شمیرې ده 0200 23 30. اوس هم ځینې پیغامونه اورئ په همدې شمیرو اوریدونکو راته پریخي.
تاسو لا پیغامونو
من عادل قادر دی د المن ولایت خدمت یاري کنه ولدا اسکل می دا غدی د غایل من دا یو باغرا ول سوالی دا ډیر غرد سوالی دا او ډیر ښه جنگلونه او ډیر ښه شانه درلو لا او ډیر غټ نه پوس لري او ډیر غټ ول سوالی دا کړی او ډیر لري منځه د حکومت ته توجه نه کړی. اول کال کې دا شل کاله مخکې معنی حکومت یې بله توجه وکړل ته خارجانو ډېره ماته وخوړل هلته قطارونه وسول نو بیا دغه رایل چې پریښی ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرغان هلته اوس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي وینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډیر ناورین سره مخ دي هر کال دنیا باټ یې پژو پادګار مرګ شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړي دا نه ډیر مسلمانان د ډیر سن سره مخ دي دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې نو هغه ډیر خلک د ناورین سره مخ کې دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. پیر السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونه ورسوي.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د اسلام نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربند اعلان کړي، ځکه چې د قربانیانو اختر دی. پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږ آرامه د اختر تیر کړي. ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دویمه نیمایی ته ورسیدو، مخکې لري چې د زهرو کاروان خبرونه درته واورو. لسنیمه بجې دی وار ورکو نوریاس نوری ته چې لاند خبرونه در واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د کندهار پر سپین بولک بندر د طالبانو برید په شا وتنباو. د دې وزارت وایي طارق آرین ویلي چې وسلوالو طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. له دې مخکې طالبانو نن سهار اعدا کړې وه چې دا بندر یې نیولی دی. د کاپیسا پولیس وایي نامعلومو کسانو د دې ولایت یو دینی عالم په ډزو وژلی دی. د امنیې قمندانۍ وایان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د امام اعظم د دارالعلوم او مدرسې استاد او د کاپیسا د کوهستان د دوهمې حصې د ولسوالۍ د ظفرخیلو کلي امام قاري جان آغا نن سهار وختي جمعه ته روان و چې پر لارو وسلوالو کسانو برید پرې وکړ او ویې واژه. د کندز ښار په څنډو کې د جګړو د دوام له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ډیری دغه بې ځایه شوي چې د کندز ښار په نسبتا امن سیمو کې کنډوالو کې اړولي دي، له سختو ستونزو سره مخامخ دي. څلور ایراني وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. په کیوبا کې چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د یو کس مړینه تایید کړې ده. د کیوبا د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوشنبه پر ورځ پلازمېنې هوانا ته نږدې ناحیه کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خو ډب کې یو تن وژل شوی دی. د نړۍ په ځینو هېوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر سلو ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل لومړی، دوهمې، اتمې او دولسمې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د دوه نیوار د چی په مزار شریف کې څلور نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستری شول. با په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شو. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټر شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شو. د هرات امنی قومندانې ویاند عبدالحد ولی زاده ازادي رټو ویل چې د دې کارخانې او شرابو په تور دوه نفر هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې شپږ نفر د 2.5 کیلوګرامو نشي مواد او د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرام چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي د موټر د تلاشي پر مهال ونیول شو. د نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رړوتو ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي. په نتیجه کې شپږ 50 کیلوګرام چرس ونیول شول. او تهونی روسته پیښه داده چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشي موادو څو قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول شول. لومړی عملیات له نشي مواد سره ځانګړو پولیسو په 14 ولایتونو کې وکړل شي. په نتیجه کې دیرش قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول. د یادونې وړ ده چې له 200 تر 300 کیلوګرامو ډیر بیلابیل نشي مواد هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رړیتو ویل چې دوهم عملیات د کابل ښار په څلورم او اتم ناحیه کې د دریو کورونو تلاشي و چې په نتیجه کې 1,432 نشي ګولۍ، 3 بوتل شراب او 1 میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. عدلی او قضایی مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشئی مواد نیول شوی دي.
تر روبه نخست سال 1400 په ډول مجموعي
د 1400 کال په لومړي او دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایی او 235 تورن کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لکه جنہ متادینو سره تبیز او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجینې وی چې هغه د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وي او اکثره باندې په یو دسي خاص ځکه ساتلې وی چې سو کاغه ووم نه ګوري.
ل ارواپوه زحل هاشمی سره په دې اړه مرکه لرو چې د احتیاط لامل په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسترات لایسي.
د مو خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي.
د لسکلنه زهرا وایي چې لمړی پلار په نشي ګولو یو موتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه موتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خوشی که
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
پلار او پلار ما او بخا
زه یو ولې جاړې څه خبره ده؟
څه خبره ده چې ودی بخم؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشئی مواد نیول شوی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز یو راپور خیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلوګرام نشئی موادو له جملې څخه 2000 کیلوګرام یې کیمیاوي نشئی مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشئی موادو ډیری قضیه په نشئی ګولیو او خیشي پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 2350 نفر نیول شوی او له 200 زرګونه کیلوګرام نشئی مواد هم نیول شوی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز یو راپور خیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشئی موادو ډیره برخه کیمیاوي نشئی مواد دي، لکه هیروئین، خیخه، نشئی ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرام هیروئین، 244 کیلوګرام مورفین، 1350 کیلوګرام خیخه او 12 کیلوګرام او 388 ګرام نشئی ګولۍ له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي.
در ربع نخست سال 1400 به طور مجموعی
د 1400 شمسی کال په لومړی او دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضی او 235 تورن کسان له نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز ته استول شوې دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوي او څیړل شوي صنعتي نشئی مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، ښیښه یا میتافیتامین دي.
مخدره تحت نام ښیښه یا میتافیتامین میباشه.
دا 235 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي، ډیر شو یو غختل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو لاله بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. لنشئی موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتنی راپور کې د کیمیاوي نشئی موادو خبره په داسې حال کې راپور ته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خبر کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم مخ پر ډیریدو دی. په تیره بیا د ښیښې تولید ورځ په ورځ ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداري استازي سیزار گیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد تر بل هر کال ډیر شوي دي.
د اټکل لمخې په تیره لسیزه کې افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې 15 تریاک تولید کړی دي. د غډول په افغانستان کې د ښیښې جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه ښیښه ونیول شوه، خو په 2006 کال کې دا اندازه 1188 کیلوګرامو ته ورسېده.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو څېړنه ښیي چې د نشئی بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشئی مواد نیسي. اندا چې په خوا کې مخزو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په ښیښه یا هیروینو معتادی شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه و لخوا په نشئی موادو اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. اندا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې ترڅنګ هغوی ته په رواني او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوه د نشي پریښودلو صحیح امکانات په واک کې لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیرې تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنکړل شي او له هغوی سره د یو زندانی په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې اجتماعي کارکوونکي مرسل یزدان پرستوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه و لخوا په نشئی مواد وخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما به از بود اجتماعی در نظر بگیریم، اینقدر
که دی موضوع ټولنیز اړخ ته پام وکړو، ښځینه معتادینو ته په کورنیو کې دومره په سپک سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه و معتادینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د ښځینه معتادینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډیر مهم رول لري. که یوه ښځه معتاده شي، د کورنۍ نظام ډیر ژر ګډوډ کېدلی شي،
فروپاشي نظام خانواده شوه.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي. نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یو وړه ټولنه تبدیل نه شي، ډاکټران د نارینه وو په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروري ګڼي. ډاکټر قندیګوله الیکوزی چې د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې تبعیض او توپیری چلند د دې سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یوه زندانی په ډول چلند وشي.
داس میرمن امشته ده چې اوی حتی خپل هویت نه پیژني. درې پیغلو انجونی وی چې اوی د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وی چې اوی ځنې محفلونو کې هغه ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادی شوله، او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې هیڅوک هغه هم نه ګوري، ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوجري استئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلی. هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو وخته کیږي، تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیروي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي. د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښځې د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینهو سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیري چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د احتیاط درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلند پورې اړه لري چې د پخوانی چلند پر ځای څه ډول چلند غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي زحل هاشمي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلې چې احتیاط په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري، نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي، دوی جامع نه لري کیږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري، نو دوی خپل وظیفه هم تر کوي. دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامع نه لري کیږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړي، په کوم شرایط پورې تړلې ده دا وضعیت؟
اول خطوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترکي. دوی چې کله احتیاط ترکوي، باید کورنۍ حمایت وي، جامع هم دوی اومني، او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کولی سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعض جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا ښه سوی، او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
شخص موقف ترلاسه کړي سمره ګټوره ده، سمره مهمه ده په دې وخت کې.
د معتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده. که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامع ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هڅه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه سي دي هغه کې اشتراک وکړي، او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید موږ مواد واخلو، هغه ځایونو نه باید لرې سي، او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولای شي چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر ترلاسه کړي؟
هغه معتادین چې خپل تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي چې احتیاط ترکي، خپل هدف ته ځان ورسوي. که هغه هدف کورني مشکلات، اقتصادي مشکلات، یا د معتاد غواړي چې بیرته درس ووایي، پوهنتون کې محصلي، غواړي چې بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي، نو دا معتادین زر کېدلی سي خپل موقف بیرته ترلاسه راوړي.
د موتات خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري که دوی نه حمایت هم وشي.
دا د شین هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره بل دوستان ورسره حمایت یو کې جامعه کې هم په حقارت باندې ورته ونه کتل سي. بیرته باید پوسی چې دا تداوی سوی د موتات غږ پیونه سي. نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو موتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي خو د دې تر څنګ بیرته نشي ته مخه کی؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوی تکمیل نه سي، بیرته ریلپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره او جامعه بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړي دي. هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد لاسه کو بیا خلق مونږه ته قدرت سترګه ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دا فاکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو موتاد کس بیا نشي ته مخه کیږي او پخوانی اعتبار هم ترلاسه نه کړي؟
هو بله، دا شایان ستدي. خو د مونږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي. خو دا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده. کله چې دوی تداوي سي بیرته کیدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې، چې دا اکثره د مونږ اجتماعي کارمندان دا صحه کې وایي خلکو ته.
یو موتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي دلیل په څه کې ده ستاسو په نظر؟
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپله قاطی تصمیم ونه لري، کیدای سي چې بیا ریلپس ورکړي. دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل چې دا موتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په قرارات ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ورنه کړي لکه تاسو چې مخکې ویلې، نو دوی بیرته ریلپس ورکوي او بیرته موتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکو 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اتکلنه او د خوندجی په څلورم ټولګي کې زده کوونکې و چې په نشو اخته سو. بس له نشو سره سم خوندځی جنې پاتې سو. دا چې زهرا د نشې له عمله نور لڅډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
موږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې موتاد و. بیا غوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا هغه سي موږ موتاد شو. موږ هیڅ نه پوهېدو چې دا چی دي. خو موږ خوړل تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول په ایران کې. یا څوک د همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه موتاد شوی و. بیا هغوی موږ ته راوړل. نو پدې کې پلار هم اصل من دی دې لپاره چې هغه یو شی پلار مخپل نه پیژني. مونږ ته ویل راکړه او خپل موتاد مونږ موتاد کړو. اول مونږ چې په چاد نو وخت څه وی مونږ درس وهل. اوس چې په یاد مخته څه بیا مونږ درس خو سکه زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه موتاد شوم. بیا هغه وروسته ما درس خو سکه شاید یو و کلنه هم حتی کلنه ها چیز متاده سون در مواد می استفاده کل. ما بعد خود دیر بعد آقای سکری مکتب نپاد سویت درست مو توجه نو و علاقه مو نو و درست فکر مو ذهن مو پزای نو. چه مثلا درست مو علاقه ای چه لارسو درس ویو یا مکتب تلارسو هیچ دیت علاقه نو ها چه مو درس ویو بد می استیدل. هر چه زمونگ بد استیدل. باقی وقت که زما احساس دیر بد و مثلا زما گوانده یا اوگوی تل مکتب تا زنت لما از دست پنشه این مواد و اغشت سوی ما دست می چکتل دیر خپا کیدم. ویل می گور طول مکتب تزی طول درس وی زد اغسی درس نسم ویلی مکتب تا نسم تلی دیر دیر بد احساس میکو.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله په وارخطایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څه ور پیښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
دروغ
مو وایا، دا دې څوم زل دې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از رته نل ویگی، زور کی گسا
مور بابا اوس ما خبر نه منی، غیر د تور تو اکنا.
خیر دی دی عبد الله پلا، دا سل معاف کا، ان نوی نی چ زوی دی پپخو کی درغړی او زاره در تکوی، زما خاطر وکا.
سما دا دازل به استا په خاطر وبخم، خو نه پویګم چې دازل ولی داس پخیمانه شوی.
نند ل منزل پار جمعه تولاړم، اغو کسان راو شړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولای، ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کوي.
خو خوای څو ور دل جمعه ته بوټو نغلا کړی دي، زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی.
داسې مه وایه سړیا، زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي. زما زوی وایي نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې مه کوه، کتا ناز نه ورکو دی به نه پوډری کېدو. خالکه کدی د نشي پرې خودلو اراده رښتیا وي، نو سبا د لخیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم.
زویا د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره، په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې ته. نن په رښتیا وعده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینې چې څنګه پوډر پرېږدم. در دې وروسته باز مال الله سا بګل کې نشر مند کیږي.
بس سما ده بچیا، ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، دا ځوان می زوی دی، د کار لپاره ایران ته تللی و، لاغې خوا پوډری راغی، شپږ کاله کېږي چې پوډرس کوي.
الله څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه لکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی؟
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج ډیر وخت نیسي.
ډاکټر صاحب، زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پوډرز کوي.
ګور اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغي ده، د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري. موږ دلته علاج نسو کولای.
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته بوزو؟
د ولایت شفاخانه ته بوزي.
ډاکټر صاحب، موږ خو دومره کرای نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانه ته راشو، له مجبوریته پخره راغلو. ټول ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو پخره نشو تلای.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپل خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستری سي.
ډاکټر صاحب خوای زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو، اوس روغ رمټ دي پلارا، هلته مې بوزه کنه.
وای زویا کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکم؟ وای ته خلاصه ته مې دښمنی.
ګوره اکا خیر دی، له یو چا پیسې پور کړه، زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هر ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره؟ نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
او بچیا دلته ستا علاج نه کېږي، او ولایت ته د تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوزي او زه ورته ګورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.